څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې د کندهار د امنیت قمندان په وینا واورئ چې د طالبانو پولیسکونو مشران دې ته چمتو شوي دي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین سره د ده د هلو ځلو او په افغانستان کې د پرلتونو په اړه ږغېدلی یو. خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زه اوروي.
د کندهار امنی قمندان جنرال عبدالرزاق وای د وسلوالو طالبانو یو شمیر جګپوړي مشران تیار دي چې افغانستان ته ستانه سي او په افغانستان کې په امن کې ژوند وکړي. د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ ولسوال او د دغې ولسوالۍ د امنیت امیر وژل سوي دي. چارواکي په دغه ولسوالۍ کې د شدیدې جګړې خبر ورکوي. د پاکستان سترې محکمې نن د هغه هیواد پر مخکني صدر اعظم نواز شریف د نااهل حکم وکړ او د عمر تر پایه یې له سیاسته منع کړ. پوره خبرونه واوري. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وای د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپېته جګپوړي مشران حاضر سوي چې افغانستان ته ستانه سي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. جنرال عبدالرزاق نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به د کندهار ولایت په امن سیمه کې له خپلو کورنیو سره یو ځای میشت کړي او د عادي ژوند ټول امکانات به ورته برابر سي.
دروز پرې د 15 په شاوخوا کې سره ګوندونه قومندانانو هغه ساتو کښنی ساته راغلي دي او شپېته کسه نور آماده سوي دي چې د وزیرانو څخه نیولې بیا د پیرکو د قومندانانو پرې نو په دې ساته آماده سوي دي.
د جنرال عبدالرزاق په وینا د پرمختګ د سولې لپاره د هغه د خپلو هڅو نتیجه ده او د افغانستان د سولې لالي شورا سره تړاو نه لري. د کندهار امنی قمندان ویلي هیله من دی چې د طالبانو هغه مشران به چې کندهار ته ستنېږي د نورو افغانانو په څیر عادي ژوند کوي او په روانو ټاکنو کې به ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له لوري غوره شوی کاندید مایک پومپیو د افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام ملاتړ کړی دی. مایک پومپیو چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر دی او په وروستیو کې جمهور رئیس ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته غوره کړی، پرون د امریکا د سنا استماعي غونډې ته ورغلی و او پر نړیوالو مسئلو یې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا ژغ راډیو د دری برخې د رپورټ په حواله مایک پومپیو پرون د سناتور پاول د پښتنې په جواب کې وویل امریکا به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې کیږي چې له هغه ځایه زموږ هیواد ته د تروریزم ګواښ ډیر زیات کم سي. مایک پومپیو د افغانستان لپاره د امریکا د پالیسۍ په رڼا کې د ډونالډ ټرمپ کارونه مناسب بللي دي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو یو پیژندل سوی قومندان یوسف چې د چارواکو په وینا په خنجر مشهور و وژل سوی دی. په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 48 ساعتونو کې په درزاب کې د داعش د وسلوالو پر ضد په شدیدو عملیاتو کې 3 وسلوال وژل سوي دي. د رضایی په وینا په عملیاتو کې د داعش د وسلوالو یو پیژندل سوی قومندان شبیر زخمی سوی دی. د افغانستان امنیتي ځواکونو مخکې ویلي وو چې په شمالي ولایتونو کې د داعش یو لوی قومندان قاري حکمت وژل سوی دی. د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ ولسوال او د امنیت امیر ووژل سو. په غزنی کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو 24 ساعتونو کې پر خواجه عمري ولسوالۍ سخت حملې کړې دي چې 16 عسکر پکې وژل سوي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې په دغو حملو کې 16 وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. په دې اړه به نور جزئیات ورسته په خبرونه کې واوري. د پاکستان سری محکمې نن د هغه هیواد پر مخکني صدر اعظم نواز شریف د نااهل حکم وکړ او د عمر تر پایه له سیاسته منع کړ. د محکمې و چارواکي شاهد حسین خبریالانو ته وویل چې د 15 قاضیانو یوې ډلګۍ نن په اسلام آباد کې چې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي و دا حکم کړی دی. په پاکستان کې سږ کال پارلماني انتخابات کیدونکي دي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي باور څرګندوي چې د محکمې نننی حکم به پر روانو ټاکنو اغیز وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیرې مریم اورنګزیب نن په خبریالانو ته په اسلام آباد کې وویل
جس الزام کے اوپر منتخب وزیر اعظم کو نااہل کیا جاتا ہے
یو منتخب وزیر اعظم په کوم تور نااہل ګرځول شوی دی د هغه مقدمه لا روانه ده. همدغه فیصله او نامکمل مقدمه کې منتخب وزیر اعظم ټول عمر لپاره نااہل و ګرځول شو.
وزیر اعظم کو آج تا حیات کے لیے نااہل کر دیا جاتا ہے.
نواز شریف اتش پت کلندې هغه تیر کال په اداري فساد کې د لاس تر لودلو په تور نااهل اعلان او له صدارت لری شو. د روسیې د پارلمان د استازو مجلس یو شمیر غړو په یو نوې مصوبه کې له امریکا د موادو او د خدماتو پر وارداتو د بندیز لګیدو غوښتنه کړې ده. دا کار روسیې د امریکا د نویو بندیزونو په جواب کې کړی دی. د روسیې د پارلمان مرستیال مشر ایوان ملنیکوف نن خبریالان ته وویل چې اقتصادي اړیکې به هم محدودې کړي. د جمهور رئیس ولادمیر پوتین دفتر ویلي چې د قانون مسوده یې لا نه ده کتلې، خو دا چې د استازو مجلس غړي د غچ اخیستلو غوښتونکي دي د درک وړ بولي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي چې د واشنګټن د بندیزونو په ځواب کې د مسکو هر اقدام به د روسیې ګټو ته هیڅ تاوان نه پېښوي، او ټاکل شوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پر سوریا د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د هوایي حملې پر امکان بحث وکړي. د امنیت شورا بیړنۍ غونډه د روسیې په غوښتنه رابلل شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د جګړې د ګواښ پر ختمولو بحث ته لومړیتوب ورکوي. هغه ویلي چې پر سوریه د امریکا او د هغې د غربي متحدانو حمله به په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د سولې له بهیر سره د لسکونو طالب مشرانو د یو ځای کېدو خبر ورکړی.
شپېته کسه د وزیرانو سره نیولې بیا د پیرکودر قمندانانو پرې او یا په اوسني وخت کې چې نظامي مسلین دي، دولتو مسلین دي، نو په دې ستامه د سوي دي.
په دې خبرونه کې همداراز د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره غږېدلې. اوس د درجه
جوړه به تا کې نه وینم چې هغه د پښتون کم به هله زلته نقصان ورسوي.
دا به هم واوري چې افغان چارواکي د جوز جان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ته ځپلو ادعا کوي. دا ازادي واوریدونکي پروګرام هم لرو چې پکې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق وایي د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپېته جګپوړي مشران چمتو شوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي او د کندهار په امن سیمه کې سولهییز ژوند غوره کړي. قمندان عبدالرازق دغه راز روسیا او ایران تورن کړل چې د یو شمېر افغان سیاستوالو په مټ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کوي. د دې څرګندونو جزئیات له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی پوراپور کې.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وایي د وسلوالو طالبانو د کوټ شورا د شاوخوا شپېتو مهمو مشرانو سره د سولې په برخه کې تفاهم ته رسیدلی. د جنرال عبدالرازق په وینا د سولې د بهیر سره دغه یو ځای کېدونکي طالب مشران چې د کندهار امن سیمې ته به د خپلو کورنیو سره را انتقال سي، وزیران او د فرقې په کچه کمانډانان شامل دي. د کمانډان په خبره په تیرو درو کلونو کې د کندهار امن سیمې ته د دیش په شاوخوا کې دغه ډول طالب مشران د خپلو کورنیو سره راغلي او سولې ژوند یې غوره کړی.
موږ دروازه پرې د 50 په شاوخوا کې سره په پنه کمانډانانو هغه ساتو کې نه ساتره راغلي دي او شپېته کسه نور هم د سوي دي چې د وزیران سنولې بیا در پیرکودر کمانډانانو پرې د طالبانو د امارت په وخت کې یا د دولت حکومت په وخت کې او یا په اوسني وخت کې چې نظامي مسلین دي، دولتو مسلین دي، نو په دې ستامه د سوي دي او په دې کې ډیر کومک د جامع جانې دی، خپل د قوم د مشران دی او ان شاء الله موږ د دې توقع لرو چې د دې لپاره د سعودي او د امارات حکومت پر کومک وکړي.
کمانډان وایي دغه شپېته طالب مشران د سولې شورا له تماسونو پرته د په هڅو له جګړې لاس اخلي او سولې ژوند غوره کوي. د نوموړي په وینا له دغه شپېته طالب مشرانو څخه یو شمېر ممکن د ولسي جرګې، ولایتي شورا او ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې ځانونه کاندید کړي.
دی به آزاد سولې ژوند کوي او موږ امید لرو چې دی به پر روان وخت پر روان انتخابات کې پارلمان او ولایتي شورا او دیت کاندیدانو ولري او دی به سم موږ سره په یو ټولنه کې د افغانستان د ملت په ایس ترشي اقداري او په هغه کې به اشتراک کوي، نو دغه پروسه ډېر ښایسته روانه ده.
جنرال رازق په عیني وخت کې اندېښنه وښوده چې د سیمې هیوادونه په خاص ډول روسیا او ایران د سولې د خبرو په وړاندې د خپلو ګټو په خاطر له افغان سیاسونو څخه ګټه اخلي. هغه په کور دننه پر ځینو سیاسونو غږ وکړ چې د روسیا او ایران په اساسولې د سولې خنډ نه جوړیږي.
روسیان، پاکستانیان او ایرانیان شپره لبی کوي چې خرابې وکړي او زموږ ځینې سیاستمداران هم د هغو په خوله د هغو ټوپک ته دې پروژه پروت وي، هغه ټکان به کوي. د هغو زما غوښتنه ده چې دې شان سر لاس واخلي. روسیان هېڅ وخت زموږ نه دوستان کېږي، ایرانیان هېڅ وخت زموږ نه دوستان کېږي، پاکستانیان به هغه وخت دوستان کېږي چې پښتونستان او بلوچستان آزاد شي، بیا به زموږ دوستان کېږي. زموږ سیاستمداران دي د پردۍ په خوله خبرې نه کوي.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق که څه هم د دغه سیاسي کسانو له ډلې د کوم کس نوم یاد نه کړ، خو مخکېنی ولسمشر حامد کرزي څو ورځې وړاندې د روسیې له یو تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي وه چې مسکو له پاکستان سره د نو اړیکو له لارې اسلام آباد په افغان سوله کې همکاري ته هڅولی سي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې مو په خبرونه کې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق څرګندونې واورېدې چې وی ویل شاوخوا شپېته جګپوړي طالب مشران چمتو شوي دي چې د افغانستان د حکومت د سور له بهیر سره یو ځای شي. دا موضوع احمد تکل د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره شریکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې دته دغه شمېره تر څه بریده حقیقي ښکاري. ښاغلي آزاد په ځواب کې وویل
افغان دولت بیلابیل بنسټونه نړیوال ټول په دې اختر چې څه ډول وکولی شي د طالبانو سره د سولې په حقله د راتګ په حقله د روغې جوړې په حقله مذاکرات پیل شي. که دغه پېچلي وضعیت ته وکتل شي او بلې خواته د جنرال صاحب رازق دغه ادعا چې د شپېتو شاوخوا هغه کسان چې د طالبانو په وخت کې د وزیرانو په کچه او دغه شت لوړ پوړي چارواکي یاد کړي، نو زه فکر کوم شپېته کسه هغه کسان دي چې بسته سیستم چلوي، نو دغه شپېته پاتې د داخلي افغانستان ټول سیستم د طالبانو راځي. او دا د دغسې یو ادرس څخه لکه د جنرال صاحب رازق له ادرسه زه فکر نه کوم چې په دې کې لس فیصده ریالستیک شیان هم، یعنی یا د ریالستیک وي.
مګر آزاد صاحب جنرال رازق ادعا لري چې له دې مخکې شاوخوا دیرش کسه طالب مشران راغلي دي او د امن په غښار کې چې دی وایي په کندهار کې جوړ کړی له خپلو کورنیو سره دیره دي. فکر کوي چې دا به هم یوه ادعا وي فقط؟
ممکن چې دیش کورنۍ نه یا دیش کسان نه تر دې هم اضافه کسان راغلي دي، اما کله چې د هغه اشخاصو یادونه وشي چې هغه لوړ پوړي چارواکي وو په طالبانو کې یاد دي، دا نه پټیږي. که دغه دیش کسان یا دیش کورنۍ وي، زه فکر نه کوم چې دا دی په هغه کچه باندې یو څوک وي چې په هغه د یوازې جنرال صاحب رازق خبر وي. د افغانستان حکومت په کول کې کول دولت همدارنګه نړیوال ټولنه همدارنګه د افغانستان رسنۍ تر اوسه نه دي توانېدلې چې دغه کسان به وي، اما زه فکر نه کوم چې هغه لوړ پوړي چارواکي وي.
بلې، آزاد صاحب، جنرال رازق دا ادعا هم لري چې دا کار په مستقیم ډول نړیوال ټولنې سره بیل دی چې د سولې شورا یا افغان چارواکي په کې ښکیل وي د لخپل خوا کړای دی. امکان لري چې نړیوال ټولنه په مستقیم ډول له سره کوم چینل ولري د کار د ترسره کولو په برخه کې؟
لومړی خو د سولې په حقله چې هر څوک هلې ځلې کوي او د طالبان سره روغې جوړې هغه ته خو باید هر افغان هغه وستایل شي، اما په دغه کچه باندې چې ده یو ډول جزري سیستمونه جوړ شي، جزري حکومتونه جوړ شي، نو دا نه یوازې چې د افغان اوسني حکومت لپاره بلکې په کل کې ټول نظام لپاره او د خلکو لپاره د قانون یو ډول ګواښ دی، قانوني ګواښ دی. اما که اوس د اوسني حکومت دا درې کلنۍ بهرنۍ پالیسي ته وګورل شي، په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو سره همدارنګه ده تاسو اطلاعاتي وادو سره ده د نور نړیوالو ادارو سره د ملګرو ملتونو په شمول د افغان حکومت د طالبان سره روغې جوړې لپاره بیلابیل مرستې کوي او په بله خوا د بیا د یو شخص سره دا ډول هغه مکي خود به د خپل مستقیم اغوي روابط به د جنرال صاحب، اما دا چې نړیوال به د سره دا کار پر مخ بولي پرته له دې چې د افغان حکومت شریکي پښتني زیږي دا شی.
بله، او آزاد صاحب یو وروستۍ پوښتنه چې د جنرال رازق په څرګندونو کې یواز پرختنه افغان سیاستوالو ته دا هم و چې د پردیو د لاس اعلی دین نه جوړیږي او په ځانګړي ډول د روسیې، ایران او پاکستان. فکر کوي چې د دې اشاره د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ورسته یو څرګندونه ته و؟
بلې، و ما په انت ځکه چې برا تیر څو ورځې کې، یعنی د لنډ ورځې کې، خپلواکي جمهور رئیس شاګری حامد کرزي په مسکو کې دا څرګندونه کړې دي چې ګواکې د امریکا په وړاندې د ترخ دریز ورکړې دی او د دې روسیې او د ایران او د پاکستان رول ډېر مثبت بللی دی او ښکاره ده ولې چې د افغانستان د مشکل حل د دوی په لاس کې ده، کلی د دوی سره ده. د دې څنګ نورم ډېر داسې کسان دي لکه ټول وړاندې چې دفاع کې مو پاکستان کې ورته څرګندونې درلودې، یعنی هغه څه چې د افغان حکومت او افغانستان د اساسي قانون سره په کار کې وي، نو په کل کې به ټول ته اشاره وي، خو په ځانګړي ډول روسیې روانه سوې ده پخوانی جمهور رئیس ته اشاره وي. اما بېرته هغه څه چې دی د نورو په وړاندې کوم څرګندونې لري، هغه باید په ځان باندې عملي کړي او د بهرنیانو سره باید ادرسونه معلومي حکومت ته، بلکې ټول نظام ته. نو یو زمونږ کمانډان ته دا څه کنه کوم چې قانون د اجازه ورکړي چې د مستقیم د نورو هیوادو سره اړیکې ولري او هغه بیا په لوړه کچه باندې په دې حق باید جنرال صاحب دقت وکړي.
نجیب آزاد ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 13.5 اوریدل شي. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق د دې څرګندونو په اړه چې شاوخوا شپېته جګپوړي طالب مشران دې ته چمتو شوي دي چې د افغانستان د حکومت د سولې له بهیر سره یوځای شي، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي تر 4:30 مخکې. دغه اس ام اسونه د راډیو له نورو اورېدونکو سره شریکوو، نو تاسو اس ام اس راته ولیکئ او په لنډو یې راته ولیکئ. اوس په د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر ته مخ کړو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین چې په پاکستان کې د پښتنو د بشري حقوقو د ترلاسه کولو لپاره سولې زیه چې پیل کړی دی، د افغانستان د نن نه د د په تقلید را پیل شوی او پرلتون ته څه پیغام لري؟ په دې اړه به په دې مرکه کې ووري چې فرشته جلالزی له منظور پښتین سره کړی ده. د مرکه په پیل کې د دې سوال په جواب کې چې څنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ خپل غشتنې له ملګرو ملتو سره نه شریکوي، شغلی پښتون وویل
ملګری ملتونو ته هلته تللی شي، یعنی یونایټیډ نیشن صرف د ریاستونو په منځ کې فیصله کوي، چونکې موږ د لاندې پښتانه خو ځان ته یو ریاست یونه چې هغې ته خپل کیس وړی شو، هغه خو هلته ممکن وي چې ته ځان ته یو ریاست پرې.
نو ستاسو مبارزه به لوکله پاتې شي، د پاکستان په کچه کې به پاتې شي که نه؟
نو زموږ ټلیفون مبارزه روانه ده، هغه دلته پاکستان شي، د پاکستان د عدالت لاندې دغه پوښتنه ده، هغه چې کوم د جنګي جرایم دي، یعنی کوم دلته جنګ سازګار شوی دی، دلته جنګ پیدا شوی دی، جنګ جوړ شوی دی، په خپله ریاست پکې ملوث دی، نو هغه متعلق زمونږ جدجه دی چې مطلب دی هغه چې کوم بې انصافي شوی دی، کوم ظلمونه شوی دی، کوم کارونه جوړ شوی دی چې دا دغه بشي انصاف وشي.
تاسو سره د پاکستان حکومت د امریکا ژغ راډیو سره د سرحدي چارو وزیر ویلي دي چې ستاسو غشتنې ډېرې منل سوي، راون وارني ول سوي، ماينونه پاکېدو دي او بنديان هم د خوشي کېدو په حال کې دي، غورک خلک. نو تاسو نور څه غواړئ پښتين صاحب؟
دروغ وایي دا دوی روان وره خوونی وو، دام د عوامي پرشر په وجه کني دا نه ني وو، دوی قاتلان ځان سره ساتي. نو بیا چې کوم ماينونه دي، ماينونه صرف ساوت وزیرستان کې کارته لګیا دي، اگر هم اولی بعد بیا افتی در فوتوگونو فو تصویر فوتو سیشن در پاره شروع کو بیا کار سلوخ دورو ایجنسو که را کار دینو بیا تکتما دوی ویدی پانجیان پا خوشی کندلو دی دوانین سا کسان لگ بگر آغلی دی کم زیاد نور پا زرگونو کسان لگو سم نم دا ورطوائیو دا سمر دی خوشی که دی دالت پر اولا سو گنانگار دی مجرم دی خوشی که ویما سزا ورکا او چې کوم مجرمان نه دي هغه راغوشي کا نو موږ خو دغه مطالبه کړې ده، دغه د بزرګونو خلک لري هیڅ قسم شي یو سم بیا موږ د اکسترا جوډیشل کیرینګ لپاره د کمیشن غوښتنه کړې وه چې دلته د پاکستان ادارې، د پاکستان فوج، د پاکستان پولیس دغو عام پښتانه یې وژلي دي، وهلي دي، مړ کړي دي، بیا ورسره طالبان، بیا داسې خلک چې دوی خپل ساتل طالبان هغه باندې خلک مړه کړي دي، دغه ټولو دپاره د یو کمیشن جوړ کړي شي که چېرته موږ دروغجن به موږ خپل کیسونه را وړو تاسې هلته به پته ولګېږي چې رښتیا څه دي او دروغ څه دي.
تاسو د ولې خلک نېشنلیست حرکت وایي؟ تاسې نېشنلیستان یاست او ولې د پاکستان نور ملت پالي ځینې ګوندونه ستاسې ملاتړ نه کوي؟ دې باره کې څه ویل غواړي پښتون صاحب؟
نه دا زموږ کامي تحریک دی، دا د پښتون قام کامي تحریک دی، په دغه کښې د هرې پارټۍ د هرې طبقې خلک شته دي، دا ټول کار په مشترکه روان دی، انشاءالله ټول یې سپورټ کوي او ډېر غټ سپورټ د عام ولس لخوا دی ورته.
افغانستان کې ډېرو پښتنو ځوانانو ستاسې خولۍ پر سر کړي، د پښتین منظور پښتین خولۍ اوس په بازار کې بیخي ډېر خریداران وای لري او خلک پر لتونه کوي، دوی ته څه ویل غواړي د افغانستان دغو ځوانانو ته چې ستا پر لارې حرکت شروع کړی؟
دا بار له ډیره مننه د دوی او دوی ته دا هم چې کوم دلته افغانستان چې پښتنو ته کومې ستونزې ورپېښې دي هغه د هم په هغې د هم دوی ډېرې خبرې کوي هغې دپاره د هم منظمه ده چې د دغې تحریک په درو په ذریعه سره د دوی منظم شي ځوان کول د خپل راچک شي ځوانان د خپل راپورته شي ولس ته راپورته شي هغه چې څومره هم د جنګ د ورکولو دپاره کوشش کولی شي هغه کوششونه وشي باید د پښتونخوا نه پښتونخوا مطلب ټول پښتانه د دې نه دا جنګ ورک شي او موږ هم چې کومه مطالبه کړې دي هغه انشاءالله هغه چې پوره شي په هغې کښې به د ټولو دلته نړۍ د کوم دلته جنګ شروع دی په دا خاوره د دې کښې بند کولو به یو غټ کوشش وي چې هغه جنګ به تقریبا ختم شي.
یو دا تشویش نه لري چې ځینې خلک ستا په ملاتړ به یا ځینې حکومتونه شاید دغه ستاسې حرکت ته ضرر ورسوي ځینې حکومتونو چې حمایت کړی یا وایي چې حمایت کوي د دې مسلې څخه اندېښنه نه لري چې ځینې خواوې شاید ستاسې څخه سوې استفاده وکړي ستاسې د دې نوم څخه او شاید د خپلو اهدافو لپاره حرکت وکړي داسې څه تشویش نه لري؟
امن سره ډېر په سوله سره ناستی کوو او ډېر په سوله سره ځای ته ځو خپلې جلسو ته نو که څوک وژني خو ناستی خوم پښتون کام دی دوی وژل شروع کړي وي دا د جدوجهد دا دی اول خو به انشاءالله داسې سم وي ځکه چې پښتون کام اوس راپورته شوی دی اوس د دره جرت په چا کښې نه وینم چې هغه به د پښتون کام دا هلې ځلو ته نقصان ورسوي ځکه چې هغه ځوانان هغه جذبه هغه هر څوک ویني چې څوک یې ویني هغه یې پوهېږي چې دا کوم انداز دی او کوم مطلب څومره جذبه ده نو زه مې نه شي کیل چې څوک به دومره جرت وکړي چې د پښتنو کام دغې هلې ځلې ته څه نقصان ورسوي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د دوی غورځنګ پیاوړی شوی دی او تر دې وروسته څوک نشي کولی چې دوی ته زیان واړوي. د په افغانستان کې پر ځوانانو غږ وکړ چې دوی هم راپاڅي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره سوله ییزه مبارزه وکړي.
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
افغان امنیتي مقامات وایي د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې داعش وسلوال سخت ځپلي دي او د دې ولسوالۍ مرکز اوس له داعشیانو تصفیه شوی دی. تفصیل له رضوان مراد څخه.
په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی وایي ملي اردو او ځانګړو ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد تهاجمي عملیات کړي دي چې لسګونه وسلوال پکې وچل شوي دي. نوموړي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل داعشیان اوس د درزاب ولسوالۍ له مرکز څخه شاوخوا 10 کیلومتره پر شا تمبول شوي دي. حنیف رضایی وویل دی وایي په تیرو دوو شپو کې 33 داعشیان د هغوی د قومندانانو په ګډون وژل شوي دي. د یوسف په نوم د هغوی یو مخکښ قومندان وژل شوی او د شبیر احمد په نوم بل قومندان ژوبل دی. د درزاب مرکز ته نږدې مغل سیمه او شاوخوا کلي تصفیه شوي دي. شاهین قلوردو وایي درزاب ولسوالۍ ته یې د داعش لخوا متوجه ګواښ له منځه وړی دی او په ترسره شوو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلنه ده اوښتې. د شاهین قلوردو ویان وویل چې د درزاب عملیاتو کې یوه میرمن وژل شوې او یو ماشوم ټپي دی. بل لور ته د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ قومي مشران وایي داعشیانو د دوی د سیمې خلک له جدي ستونزو او ګواښونو سره مخ کړي دي. د هغوی په خبره د درزاب شاوخوا سیمو کې زر تنه داعش وسلوال فعال دي چې سلګونه بهرنیان هم پکې شامل دي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د سخت ګزار ورکولو خبره کوي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو وویل تیره اونۍ د جوزجان او فاریاب ولایت پر پوله د قاري حکمت په نوم د داعش ډلې یو مهم قومندان او د هغه دوه ساتونکي په یو هوایي برید کې له منځه یوړل.
ستاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و خان محمد اسلام یاری ما به من و لایر بنا دالی و نزاری چه خطا ایستاد آقای خواه پیل دما دا دیره دا شرم خبره دا تالیبان او امت پاره دا طول غو دل لقاره چی پا افغانستان که دلگیری دی یو هیواد مش پر هیواد تیرهی که یه تجاوز که یه مش پر هیواد خاوره و دی تاسی گوری پا دا غیبی افته که پاکستانی ملیشو مش خاوره پا سو توپونو میشده دیو یعنی که تاسی جهاد کوون لیکنه د خدای لار مخښه ده جهاد کوم د دغه سره فرض نه اسی د خپل مابل مشوره پاکستاني الوتکه کوم مشخاور تراولې تو په نو توغندې هم ولي او د خپل مابل سره اخته او د غفلت خه ورط رئيس لكادا وكلا من طول مشاران هاو بحكومة المشاران سخم إلا دارك ديك حالات دهالا نوت بطايتك كشير دي مدى حالا نزو غمالاي والسلام.
سلام علیکم زه سعید احمد زه خبر کوم زه چې کله د پاکستان راتلم تقریبا نن څلور کله د زی له هنګونه په کوټ سورنګ کې موږ ته پوجانو قسم راک چې تاسو افغانستان ته ځئ نو تاسو به جنگ کوئ او بعد له قسم ما ورته ویلې چې چا سره جنگ وکړو که طالب سره که حکومت سره پنجابی موږ ته په اردو ژبه کې دا خبره وکړه چې جو کس پرې کې پټان کتو کی طرح جنگ سے اچھی لگتی ہے که دا خبره تاسو ما نه پوښتئ زه هر ځای د قسم په کولو سره په دې خبرې باندې داسې موږ سره شوي داسې ظلم موږ سره شوی ده د پاکستان د حکومت له خوا نه. پاکستان په دنیا کې نن سبا د سرطان حیثیت لري که چیرته دا دنیا نه دا سرطان لري شي نو په دنیا کې به قراري راشي او که دا سرطان وي نو دنیا به د تباهي او د سکوت مخې ته روانه وي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو راغلي ایس ایم ایسونه راواخلو د پاکستان د صدر اعظم د پخواني صدر اعظم نواز شریف په اړه د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې جزئیات تر سره شریکوو چې نن یې پریکړه وکړه چې نواز شریف نور رسماً سیاسي فعالیت نشي کولی. تفصیل له رضوان مراد څخه.
اته شپېته کلن نواز شریف درې ځله د پاکستان صدر اعظم شوی دی خو یو ځل هم د صدارت خپله دوره نه ده پوره کړې. تیر میلادي کال د پاکستان سترې محکمې په بهر کې د پانګونې په اړه د شفافیت د نشتوالي او له هیواد څخه د پانګو د وستلو په قضیه کې شریف سلب صلاحیت کړ او نوموړي بیا له دې پریکړې وروسته استعفا وکړه. د پاکستان سترې محکمې دا ځل پر دې غور کاوه چې د شریف سلب صلاحیت د یوې ټاکلې مودې لپاره دی او که د ټول عمر لپاره. د پاکستان قاضی القضات د دې هیواد د اساسي قانون د 28مې مادې له مخې چې په کې ویل شوی دی د پارلمان غړی او یا وزیر باید صادق او امین وي شریف عمری سلب صلاحیت کړ. د پاکستان سیاسي څېړونکو وایي د سترې محکمې نننۍ پریکړه د دې هیواد چې پروان کال کې پارلماني انتخابات لري سیاسي راتلونکی ټاکي. د چارو کارپو فدا خان وای د نواز شریف د ماموریت پای ته رسیدل دا معنی لري چې د پاکستان پاوس د پردې تر شا زیات سیاسي واک لري او د دې هیواد په چارو خپل کنټرول نور هم غښتلی کوي. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د سترې محکمې د دې حکم پر وړاندې عکس العمل څرګند کړی دی او ټینګار کوي چې نواز شریف هیڅ ډول غیر قانوني کار نه دی کړی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب وویل محکمې د نواز شریف پر ضد هیڅ ډول ثبوت او شواهد نه دي وړاندې کړي. هغه ویل نواز شریف به سیاست د دوام ورکړي او د هغه د سیاسي راتلونکي پریکړه به د پاکستان ولس کوي. د پاکستان د قاضي القضات په مشرۍ 15 کسیزه قضایي هیئت په خپل نننۍ پریکړه کې په نواز شریف سربیره د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرکزی مشر جهانگیر ترین هم د خپلو شتمنیو د نه خودلو او په پانګو کې د شفافیت د نه خودلو په قضیه کې د ټول عمر لپاره سلب صلاحیت کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد اعظم له غزنی څخه پر راستولې سیمه سکلي کې جنرال عبدالرازق یو رښتونی خدمتګار دی او دی د جنرال رازق د سولې د خبرو هرکلی کوي. سات محمد له هلمند بیالي کې د جنرال عبدالرازق دا خبره سمه نه ده چې طالبان سوله کوي. ایسا محمد لکندهار علی که ده طالبان و مشان پا پاکستان که ده او حل تا پتنگ شوی ده نو افغانستان ده مخه کرده. عبدالقدیر تکین لی که سوله ده افغانستان ده حکمت چیغه او ده افغانستان ده حکمت مسئولیت ده. جلالالدین لزابل لی که هیلش کار کرده چه طالبان به سوله وکری. محمد قاسم ځواک له هلمند لی که طالبان د خپل سر ندی د طالبان و اصلی مشان د پاکستان د استخباراتو خلق دی او د افغانستان حکومت باید د پاکستان سره د سولې خبري وکړي. عبید الرحمن پر استولی سمس کې لیکلی دی د جنرال عبدالرازق دا خبره سمه ده چې پولیسکونو طالبان د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي. د بیا دې ته هم اشاره کړې ده چې پخوا هم یو شمېر طالبان کندهار ته راغلي وو. عبدالرحمن له کابل پر استولی سمس کې لیکلی دی چې دا خبره سمه نه ده چې د طالبانو ډیر مشان کندهار ته راغلي دي او د جنرال عبدالرازق خبرې ته اشاره کړې ده چې دا خبره حقیقت نه لري. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د ځوانانو د سولېزو پرلټونو ملاتړ وکړ. ویل په ټوله پښتونخوا کې باید ځوانان د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره سولېزه مبارزه پیل کړي. د کندهار امنیتي قومندان امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپېته لوړ رتبه مشران حاضر سوي چې افغانستان ته ستانه سي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له لوري غوره شوی کاندید مایک پومپیو په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام ملاتړ کړی دی. د پاکستان سری محکمې نن د هغه هیواد پر مخکنی صدر اعظم نواز شریف ته نااهل حکم وکړ او د عمر تر پای له سیاسته منع کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوماند مایک پومپیو ویلي له ایران سره اټومي تړون به اصلاح او پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر سوریه د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د هوایي حملې پر امکان بحث کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د 2013 میلادي کال د لومړیو درو میاشتو په راپور کې د ملکي تلفاتو نوي ارقام د پنځشنبې پر سپاره کړل. په دې راپور کې د یو شمېر ملکي کسانو د تلفاتو مسول ناڅرګندې وسلوالې ډلې بلل دي. تفصیل احمد تکل.
نامشخص حکومت پلوی ځواکونه هغه عبارت دی چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما په وروستي راپور کې څو ځله یاد شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په دې راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1300 ملکی افغانان وژل شوي او 1415 نور ټپیان دي. د یوناما راپور د وسلوالو مخالفینو حمله د ډیری ملکی تلفاتو علت بولی اوای په تیرو دریو میاشتو کې په دې حملو کې د ملکی تلفاتو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ زیات شوی، خو برعکس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیر په سلو کې دیارلس کم شوی دی. خو یوناما له دې سره سره وایي د 2013 کال په لومړۍ روبه کې 1316 ملکی افغانان د حکومت او حکومت پلو ځواکونو په حملو کې وژل شوی او 211 نور ټپیان دي چې د ټولو ملکی تلفاتو په سلو کې 13 جوړوي. له دې شمېرې په سلو کې 11 د ملکی دولتي ځواکونو، په سلو کې 2 د نړیوالو ځواکونو، په سلو کې 4 د هغو ډلو لخوا چې نامشخص حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي او په سلو کې 1 د حکومت د پلوي ملیشو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي. د یوناما د راپور له مخې د 2013 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکی تلفاتو شمیر 1320 کسانو ته رسیږي چې په سلو کې 15 د افغان هوایي ځواک، په سلو کې 15 د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو او پاتې 10 په سلو کې د نامشخصو ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي. دا نامشخص ځواکونه چې د ټولو ملکی تلفاتو په سلو کې د 4 او د هوایي حملو په سلو کې د 10 تلفاتو مسؤل بلل شوی څوک دي؟ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یوناما د راپور په اړه باید دا وزارت له خپلې خوا هم څېړنې وکړي. د دې وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې یوازې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ پیښه باید د ټولو عملیاتو معیار ونه ګرځول شي. ښاغلی رادمنش وایي افغان پوځ او هوایي ځواک خپل عملیات په خورا دقت کوي څو ملکي خلک زیانمن نه شي.
موږ کوشش کوو چې بیا هم په دې باندې تحقیقات وکړو دغه واقعیت څنګه ده. مونږ آخرین توجه وکوسی تلفات د ملکی کمی یا بیخی صفر ته تقرب وکړي. اما دا تحقیقات چې اوس شوې ده لازمي ده چې په دې باندې په دې توجه باندې بیا هم غور وکړو چې مونږ وکولی شو چې حقیقي مسائل و خلکو ته شریک کړو.
یوناما د نامشخص وسلوالو د عبارت په اړه چې په وروستي راپور کې یادونه شوې د وضاحت لپاره د ازادۍ راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو یو خبره روښانه ده چې د افغانستان په جګړه کې پر نورو ګڼو ډلو سربیره هغه ډلې هم مهمه ونډه لري چې هم په حکومت کې شامل دي او هم زرګونه خپل سری وسلوال لري. او ښایي یو دلیل چې ډیری کارپوهان د افغانستان جګړه پیچلې بولي همدا وي.
ازادۍ راډیو مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو، کابل ته مخه کوو. د کابل ښار هندوانو او سکانو نن خپل مذهبي جشن ولمانځه. په دې مناسبت د کارتې پروان په درمسال کې یو محفل تنظیم شوی و چې ځینو دولتي چارواکو پکې هم ګډون کړی و. هندوانو ویل د هیواد ناوړه وضعیت د دوی پر ژوند منفي تاثیر کړی چې ملکیتونه یې غصب شوي او اوسمهال یو مرکزي هندو سوزان هم نه لري. افغان چارواکو ژمنه وکړه چې د هندوانو د ستونزو حل ته به هڅې وکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
په کابل ښار کې میشت هندوان او سکان وایي د افغانستان په روانو ناوړو شرایطو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ دي، قربانۍ ورکړي، بیا هم هر ډول قربانیو ته حاضر دي، خو له حکومته هیله ده د دوی کوم ملکیتونه چې ځینو کسانو په زور پلمو او جال سره نیولي بیرته ورکړل شي او له دوی سره له تبعیضه ډډه وشي. دوی دا خبرې د جمعې په ورځ د کابل ښار د هندوانو د کارتې پروان په درمسال کې د دوی د مذهبي جشن د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د مشرانو جرګې غړی انارکلی هنریار وویل
مشکلات اساسی ما در بیرون در بعضی از جایها تبعیضات علی ما اعمال میشه.
دی وبل زمونږ اساسی ستونزې دا دي چې په ځینو ځایونو کې زمونږ پر روان دي د تبعیض اعمال کیږي او دا یو درد دی چې مونږ ورسره مخ یو. بل زمونږ د مړو د سوځولو ځایونه یا هندو سوزان دي چې له کابو شپاړسو کلونو راهیسې نه لرو. د کابل ښار د میشتو هندوانو او سکانو د مذهبي لارښود بابا نانک د 320 کلیزې د نمانځلو غونډې ته یو شمېر دولتي چارواکي هم بلل شوي وو. د هندوانو او سکانو مذهبي جشن هر کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د حمل د میاشتې په وروستوي او یا د ثور په لومړۍ ورځو کې نمانځل کیږي. د افغانستان هندوان او سکان له سلګونو کلونو راهیسې د دې هېواد تابعیت لري. په افغانستان کې له نامنۍ مخکې د هندوانو او سکانو زرګونه کورنۍ په کابل، خوست، کندوز، پکتیا، ننګرهار، پروان او داسې نور ولایتونو کې میشتې وې، خو اوس په ټول افغانستان کې د کورنیو شمیر 300 ته راټیټ شوی دی. د افغانستان ډیری هندوان او سکان د نامنۍ له امله هندوستان ته کډه شوي دي. د هندوانو او سکانو د مذهبي جشن په غونډه کې د افغانستان د قومونو، قبایلو او سرحدونو د چارو د وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدی په خپلو خبرو کې ومنله چې د هیواد پر روانو نامنیو کې هندوانو او سکانو ته هم د سر و مال زیانونه رسیدلي، خو تاکید وکړ چې افغان حکومت د هندوانو او سکانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی.
موږ دغه خپل اهل او نور او سکان بیل نه دي بللي، دا افغانان دي او همېشه موږ د دوی د حقو خپل لپاره به انشاءالله هلته ټول دولت د دوی په خدمت کې ده. په دا انقلاب کې د دوی جایدادونه ونیول شول، موږ د دوی د ستونزو په حل کې همېشه هلی ځلې کړې دي او موږ له ټولو عراقي دولت نه غواړو چې باید له تبعیض نه د تعصب نه کار ونه اخیستل شي.
سربیره پر دې د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت استازي د اسلام د دین د احکامو له مخې له دوی سره زور زیاتی او تبعیض ناروا وباله او هیله وکړه چې دوی ته د یو افغان په نظر وکتل شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
توکو
شنبه پورز به شهادت ورسید او ما گفتن چې دته دا هم نامزدی کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دیونی په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسول جوابونه وورو. غواړم وایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه شوې ده او تر ډیره هم دا ستونزې پکې راخستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکو پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پریږدي چې د پروګرام د جوړښت لمخې موږ هغه ډیر نسخ خبرولای. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي چې د دوی پیغامونه نه خبريږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه شوې ده. موږ تاسو پیغامونه خبرو خو هغه پیغامونه چې ټولنیز ستونزې مو پکښ ویلې او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسو. نور مونږ زموږ د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسیدونکو ستونزو ته جواب ویلې دي چې په کډه به یې وورو. ورسته ستاسو نور پیغامونه هم راخلم.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
ساسب اول اوریدونکو مو یو دوست د زابل ولایت څخه البته د کوچیانو ستونزې زموږ سره شریکي دوه اوریدونکو د دوه د کوچیانو ستونزې دي د په ګډ وورو.
السلام علیکم. زابل ولایت په زابل ولایت شهر صفاول سوالي خبر مو سپاسیم کی د کاریزول ور د ستونزې کوچیان څوک چې برنی وي نو د مخکې زموږ د ولسوالۍ کومې مشر راځم هغه برنی څه د کړې وي ور برنی په دښتن کې نه وي اوس کوچان او د سړي په دغه د سیم جوړ کې برنی وي نو دا ځایان خد په پای کې راځي چې دا برنی ما او نو دی او وايي چې موږ حکومت ته ځای خاص لرو موږ مسوال چې په څنګه حکومت د کومې سیمو خاطر کوي چې برنی وګشي چې موږ ته زابل موږ د زابل واجب ته سروې اصلاح افغاني ورته مشهده خط راکې نو زه د څو چارواک ته دا اورم او بازار له خپل چارواک سره ورسوي خو څنګه دا ورنه شروع دي نو که د یانو د کوچان نو وین څه رامنځته نه شي.
سیاسي به یو بل اوریدونکو هم دی هغه د کوچان اړوند بیا به دوه تجربه پاست یو ځای.
زه محمد اکرم د زابل ولایت شاطفاد ولسوالۍ د بوري په بند کې موږ کورونه د کوچانی کوچانی موږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلې دي چې موږ ته کلینیک را جوړ کړه. کلینیک را جوړ کړه مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته ماشومان بیا سرنویست دی او حکومت موږ سره وعده کړي چې ځانه دی را جوړ کړي. نو اوس د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي زموږ پیغام د ټول چارواکو خو ورسي او زموږ پیغام خامخانه شرکی خامخانه شرکی حکومت څو وار زموږ سره وعده کوي چې تاسو مکتب در جوړو. موږ به خدای کوچان ملایان لا پکې دي د پوری باندې نیولې دي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامخانه د خپل وعده وشي او موږ د مکتب راځو کې بس
بلې سلسله د دې اوریدونکو اوزونه مو واورېده تاسو جواب
او غوونه مو واورېده دواړو
بلې مېرمنه وکي تاسو جواب
یو څو مخکې دلته ولایت ته د زابل د شریفه او شوالیکو شاند راغلی وو په ډیر څه په برمو په اثبات مور سره مفصل خبرې درلودلې. مونږ د زراعت رئیس سره نور اړوند ادارو ته په ډیر وان باندې راځو چې تر څو دوی دغه مشکل حل کړي. مشکل دې حل کړي دوی د انکشاف د هات ریاست هم مونږ ویلې هغه ځان به چې دوی کوم ځان خي هغه مور ته د سروې ترکمنه به په څوره ځکلار شي دا مشکل دویم منګ بیا د هغه تلالو شری صفه ولسوالۍ تخپل والي صاحب خپل کاری سفر لرو د منګ سره نور قومي مشانمو الته د قومونو سره د ولسونو سره منګ ناشته درلودل د هغه ټول ستونزې مو اوریده د هغه کلینیکونه مسله او مکتبونو مسله هغه منګ یاداش کوم منګ اړوند د ادارو ته هدایت کړی دی او پاګی کې په کال کې منګ غلطه کلینیکونه نیولې دي او مکتبونه هم نیول شوې دي چې دغه روان تعلیمي کال چې شروع شوه ده په دې کې والته ان دې مکتبونه او همدارنګ کلینیکونه د لاري مخ کې نه دي. هغه وخت چې موږ لاړو تقریبا موږ دوه میاشتې مخ کې هلته سفر کړو او ستره هغه اداري پروسیجر دی هغه اوس ځان ده شوه دی دې څه زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه ستاسو او کلینیکونه به جوړ شي. البته په غاټه ساته باندې بنوي خو هغه مشکل چې هلته ده هغه به حل کیږي ان شاء الله.
بله مننه کوم سلسله یو بل اوریدونکو هم د زابل ولایت څخه د غوښتنې زبم وورو.
السلام علیکم. زه عبد الله د زابل ولایت نه د پیغام تاسو پرېږدم. ما د لوړو شروعو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل ولایت کې د کلات بابا په علي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوار لسم سنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناشي. یعنی دمره امکانات نه لري دمره واس نه لري چې ولایت په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرتی. نو کچيري مشته د زابل کې په هانتنګ کې د هغه څنګه چې د لار بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعت څنګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په هندن کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو او اوس موږ نشو کولی چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. السلام
سرسب ته اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
منګ زابل پونتون خوشبختانه چې سخت لومړی سینکونه دی او شروع شو منګ دوه پونځې دلته رو چې یو د تعلیم او تربیه دی یو د زراعت په برخه کې دوه پونځې فلنګ باندې شروع شو په نورو پونځې ته پلان لرو منګ د سکندر د منګ ژوند دی د تو تخیل سر سر چې سکندر د پونتون رئیس دی هغه ډیره زیات همکاري او خصوصا دلته د منګ د پونتون منګ د پونتون اوس د دوه پونځې په خیر سره روان کړ نو آئنده کارو ته موږ دا پلان د تر څو نور پونځي هم شامل شي او نور د کوونکو مرسته خو چون اوس دا شروع ده صرف موږ ته د لوړو زده کړو وزارت د خوانه د پونځي منځو شوی دي او شریعت پونځي نو په پام کې لرو ان شاء الله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې یا ان شاء الله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي د اړیدو کوشش شي چې د شریعت پونځي هم دلته شروع شي او دا غوونه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی غزنی هم نږدې دی او هغلته په امانګي سره که دوی دلته مونږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي مونږ به دوی سره امانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بلې، اوس کومې څانګې فعال دي فعلاً په زابل ولایت کې د پوهنتون کې؟
اوس د تعلیم او تربیه پونځی او د زراعت پونځی فعال شوی دی دلته دغه دوه پونځی دلته شروع یې کړی دی او څه کال یې اول سینکونه دي.
بله، مننه کوم. یو دوه نور دوستان دي دوی د اداري فساد څخه شکایت لري، د دوی اوازونه به پرله پسې واورو.
السلام علیکم. زابل خبر کوم. موږ په زابل په ولایت کې په ښاروالۍ کې دوه فساد کور دي چې څو مرمت یې ښاروال اوس کې دي شل لکه افغانۍ وجه لاړې تر خوره مخه تا دا چې د دې ښاروال ته چې یو افسر لام چې د یو خوب ځان څه کېدی چې د کوم ځای دی نو وروره دغه مزار دی واوري په دې ولایت کې یو دانه شوک نشته. السلام علیکم. زه د زابل ولایت څخه نه زنګ ته ولایت د زابل ولایت د مایدین ورئیس د ټول مایدین حق یو تل کوي خپل پیسې چې مخکې شپته زره کمایي بخښي هغه ته ډیر زره افغانۍ ورکوي کمایي چې ډیر زره افغانۍ اخلي هغه ته شل زره افغانۍ ورکوي. دا د مایدین ورئیس د ډیر مایدین سره دا شکار کوي د هیله کوو چې د لوړو مقاماتو ته دا خبر ورسوي. مننه.
سیاست د دې شکایتونو مو اوریدل د شاروالۍ او د مایوبینو د ریاست څخه شکایتونه وبل
بدبختانه د شاروالۍ کې یو څه مشکل ته په دې منګ ولایتي د رسترګې نشو پټولای. په شاروالۍ کې ډېر مشکلات وو د نوې واري سره پر اتاق سره چې کله زور شاروال ته د سیلر لا واغه د خپل دند یو ځندول شو بل سرپرست چې د اداري مدیر هغه شاروال شو بدبخت چې هغه دغه یو کار وکړ او بریښتیا چې وته دی ولار اوس په یو څو ورځو کې موږ مرکز اطمینان دا کړی دی چې څلور نفر شاتلې شوې دي د خروان په توګه باندې ډېره معرفي کیږي او دغه څلور نفر نه چار څو معرفي شو د ورونو ته د ما چار څو مشکلې نو د معرفت نه ورسته چې ان شاء الله موږ ډېر اطمینان یو چې په دغه واسطه کې به دې کارونه خلاص شي او دغه څلور نفر نه به یو دي کلا د شروان په توګه را معرفي نو ولایتي ادارې شته دوی ستونزې او دوی کولای شي بعد د شاروال چې د غیوا افته کې شاره د معرفي شي دغه نه ورسته د ستونزو او د حل لار ورته پیدا دوی مو موضوع د مایبینو چې کوم روپي ورته په دولت تاکل دي دغه اندازې کې هیڅ کم او زیات ځکه نشي راوصله چې هغه د یو سیستم د لارې د مرکز نه کله چې دوی تثبیت شي چې دوی مایبی او حق دې دغه نه ورسته چې کوم روپي اندازې دوی ته وټاکل شو هغه کې بیا مشکلات ناراضي کوم تخنیکی ستونزې کله چې بانک بند یا نورې څه مشکلات دي هغه د دوی په او ټول مایبینو ته په یو اندازه پیسې نه ورکول کیږي. ډاکټران د دوی نظر د دوی هغه مایبیت ته په نظر سره ما غوښنه پیسې هغه اندازه ورته ټاکل کیږي دغه نه ورسته په ما اندازه ورته روپۍ ټاکي او کله چې بیا روپۍ ورته وټاکل شي نو هغه کې به کمه زیاته نه راځي هغه د کار دلاري او د بانکي سیستم دلاري دي تاوال کیږي هیڅ څوک پاره کې مشکل نشي پیدا کوله او دی ورورتم هم دغه ویم چې ولایت دروازه تاسو مخ خلاص د هر چا سره کالته شخصي خصومت او چکیږي هغه کولای شي چې ولایت مراجعه وکړي زمون نه والی صاحب او معاون صاحب چې تقریبا اوس دوه میاشتې نه وخت زیات شو دې ته ژمنې تر څو خلک راشي مستقیما د موږ سره خپل غوښتنې او خپل نور مشکلات شریک او د حل ورته پیدا
بله مننه یو بل اوریدونکې د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راوخستې کنه شکایتونه به خېډیر د تګ د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو
السلام علیکم جناب وسیل کوزی د زابل ولایت څخه تفاول سره خبر کوم ما ولا غوښتنه ده چې د شهر صفا پولیسوالي کې افغانستان خاجه ولایت دی خو انت په جلدا کې جنه سره تقریبا نو دا یو نه په جلدا کې یو نه د سیم کوډا ودرینو خو خپل غوښتنې به دې په ځای کې د ضربات پر لقب کې سره تیر وخت کې چې د سیم خدمت سره نه له خلک لري با سیم کارت مې استعمالوي د خاطر د انشاري او خاطر د سیم د نومو د سیم د شبکو سره ډېر من روبات الکه د ربات یلدا کې یو نه غون سیم کوډا ودرېږي بل نه غوښتنه ده چې مخول سوالی کې خلاص وږي خاږي لکه دې د دې د چې بنګیزه نو دا غرمه د خلکو نه فکر کې یي یي له سهار خواته څه وخت کې یي یي د مازګر خواته سهار چې ورور خلک دې باز یې اخته ګزابل یې ته یا قلاته یا شاف دې نو متران د زنګ روي هغه خاږي دې خلاص وږي دې د چې نو یي سهار دې نه څه وخت نه کې د مازګر نه څه وخت نه چې مازګر خلک دې حلې مونږ نه څه نه دې
سیاسب د دې ستونزو خو مو واورېده
او د پایو د بندیدو پاک له ممکنات ځکه نه کوي چې په زابل کې موږ رئیس سره خبره کړې ده دغه چې څو مرګول ممکنه ولایت مقام ته شکایت کړو چې دا بندي د موږ د رئیس سره خبرې کړې دي خپل مال ته خلک تا کړی چې دا رښتیا بندي کنه په شهر صفا سوالې کې شهر صفا د موږ نه امنه ولسوالي ده او امنه ولسوالي ده د کندهار سره په سرحد کې یو اغل څنګه خلاف نه لرو د موږ انټرنټ د مخابراتي شبکو هیڅ څه فعال دي او کار کوي منتها یو خبره ده چې یو ځکه برښتل کې څنګه چې د ورور ویلي چې افغان بسیم نشته او ان کې کار کوي دا څنګه زمونږ د موږ سره د زابل د مخابرات ریاست سره شریک کړو نن ورکوما دا موضوع موږ سره شریک کړو ترڅو هلته کې څه امکاني او هغه دې شرایط باندې څنګه یو پایه چیرته نسبی کوي او درولېږي نو هغه ته په کتو سره به دغلته هم د غنوري مخابرات به کو پایه و درو چې د جلدک نوم واخته بده رسیدم کې او یو وخت نا وخت دغه بندیږي د بیا شي لکه موږ چې مخابرات ریاست سره خبري کړې دي تخنیکی مشکلات دي چې موږ دلته تخنیکی انجنيران او دا کامل روبه زابل کې نو مجبور یو چې د کابل نه بیره وغوړو چې په سیستم کې مشکل لا شي په پای کې اړینه وغوړو کندهار کې موږ مشکل د موږ نه حل کیږي نو مجبور چې هغه انجنيران اول پرواز لري هغه تر شي کندهار تر شي د کندهار بیره د کیرا مشکل پیدا کیږي د موږ د سیم شوي دي چې دوه ورځې درې ورځې تر څلور ورځې پورې یو پای کې مشکل او غلطه هغه مخابراتي شرکت چې کوم څنګه دغه کار نه کړ او فعالیت درېدلې دي څو ورځې دي متها دا نه تاییدو چې دلته دی بشي هغه په خښت مخابراتي کې دی هغه د شپې د زندول کې د معلوم وخت لپاره او د ورځ د نه زندول کې دا خبره د کنات ور نه ده
بله ورستای اوریدونکې به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري د دې ولایت څخه موشت ډیر زیات شکایتونه راځي چې موټر سکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په دغه پرې تړلې دی نو زنه پښیم چې د دې دلیل به څه خو اول به د دې اوریدونکې شکایت وورو بیا به راسو نور خبرته زه غلامی
هم د ساجو د ولسوال د زابل ولایت څخه خبرې دا مور فکر پر ټول افغانستان کې خلاصي دا شاجو یو کلا زابل کدا افغانستان په دې کې د خلاصي او په نورو کې باندې په دا غوښتنې شاجو کلا کې ولې باندې په لاس د خدا والی صاحب ته مختص دغه درادو خلک زاد مو شکایت ورته تلور کال کې یا د مور فکر راخلي یا چې دمر شای وکړ آزاد دې کې دا اوس مسکو په کور کې پرتړلې چې راشي وای دا د طالبانو د دې چا دې زموږ شکایت به تر هغه ځای پورې ورسوې به کار وکړي کال کې راته بندي یوې خاطر نه پټای سم کار کوي
بله سلسل دغه دوی شکایت او البته بیا هم وایم چې یوازې دا وريدونکې نه دی موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو نور خلک هم ډیر شکایت لري چې موټر سکلونه بند دي آیا وقایع یوازې په زابل کې بند دي او که داسې ده نو دلیل څه دی
ځینې نور ولایتونو کې مستقلی یا پولیسوالۍ کې په ځینې سیمو کې د امنیتي تهدیدات دی وجه نه چې هلته دښمن زیات شته او یا چې هلته دغه اراضی داسې برابرې چې دښمن زیاته استفاده ترې نه کولی شي او په دې لاره د زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي نو هلته بند شوي دي بنا پر دغه ضرورتونو نه یو له کبله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې ولایت په سطحه باندې کېږي او یا د زون په سطحه باندې په هغې کې د دغه ولایت دپاره زابل کې موټرسایکلان بند کړي دي دلته کم خلک دا د دې سره مشکل مخامخ دي تر څو موټرسایکل خلاص شي او فعالیت وکړي مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشحاله دي چې موټرسایکل بند او دلته خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي او امنیتي تهدیدات موټرسایکل زیات کړي وو موږ بیا په دې باندې غور کوو نور لارې چارې موږ مرکز ته د نور پرسونل د ځینې امکاناتو غوښتنه کړې تر څو راشي او دغه امکانات هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته په لاس ورشي نوې پرسونل ځای په ځای شي که امکان یې وو دا په دې باره کې پرې باخور دلته هم ځینې مشران او خلک راځي تر څو خوشحالیو نه خو برعکس د هغې نه په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبرېږي چې په سوار باندې خلک راغلي وو د هغې نه په زیات اندازه خلک د یوې ولسوالۍ نه بیا د څو ولسوالیو نه راځي تر څو چې دغه مشکل د سکلان په دې ولایت کې خلاص نه شي او د خلکو ژوند تهدید نه شي نو په دې خاطر راغلي خو بیا هم پر نورې لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لږ خلک چې لري دا هم حل شي خو متحد دوی مشکل د سر په بیه نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دې نه خلاصېږي نو د هغې مشکل چې ته خلاص شي د هغو ټول ژوند ته او کورنیو ته تهدیدونه دي نو په متحد په دغه منظور باندې د مخکې ادارې نظامي جلسو دا پرېکړې کړې دي او هغه تر اوسه پورې د موږ نوي رهبري لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولی چې خلاصې کړي
ډېر زیاته مننه کوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سوی او د ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې ډېر مننه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به د نورو ولایتونو څخه زموږ د نورو اوریدونکو مشکلات او شکایتونه واورو.
السلام علیکم زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله او د صالح لازم او پکتیکا ډیر شاته پاته د نور ولایتو څخه د خپل سر د واځي خاله صالح یعنی تقریبا دوه درې واره تمبه مش او دغه چې منځوري سي نه رالي مکتوبونه نشته ډاکټران نشته کوم ډاکټر سي وي یعنی تقریبا مریض راځي چې موږ نه د غزنی ولایت نه وی ته زغلو یا بخامخامو ولایت تزغلو نو په خدای په لحاظ مولا اشرف غنی جدا غختنه ده چې موږ ته یا تنبیه راوړل سي او مکتبونه را جوړ سي لاریم کچا دي به امنی کې ډیره ده. سلام علیکم.
سلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د ممبرینه می تماس نیولای وروره دغه د سرکې الکوی ماش دی شپږمه میاشته اوومه میاشته نه شسته او نه ماشته دی شپږ میاشتې اوس د ماشه خلک پراته دي او بیا وایي چې خلک واوخته طالبانو سره ملګري شو یا دولت نه مخالف کاري وکړو نه ډوډۍ شته نه شسته نه اوبه شته هر څه کټې کړي په موږ باندې درې سوه څلور سوه کسه یو قمندان امنیت هم شکایت کړی دی وزیر ته هم شکایت کړی هېڅ څوک هم غم نه خوري موږ څه وکړو.
سلام علیکم. زموږ په څنګه یې کول چې په ډیر مشکل دي کورو کسان دی هغه وڅښلو بنسته نو دی یو بل په کاڅه کې څنګه کړی دي نو چې څه خرچ کړی دي چې خرچ کړی دي هغه څه دي چې په کې واخی خني رایله دي چې دا اوردر د دې کاڅه سره مخامخ دي. سلام. څنګه لار غندا وځه ما
ما تا غشتنه ده زادم سرک ډیر خام دي وسایل ډیر تکلیف دي مریضان ډیر تکلیف دي کله له چارواکو مدایله ده دا سرک دي پوخ سي مړ لار غنا و ډیر شاتلات روي سرک ډیر خراب دي ډیر مشکل دي.
السلام علیکم جو کانی ول سالین خبر کوم اسد الله من دا پیغام چې دا رئیس جمهور کنا چې من تا له مالینو تنخواګان شو ډیر پام وکي او مالک کې کیفیت لري پامې باندې مالم اجازه خو یې نو مالم په خپل وخت حاضری کولې چې خپل مالک کې کیفیت باندې پام وکي نه په کمې تا کمې ډیر کیفیت کم دی ډیر مننه
ستاسو څخه مننه ګران وروره هیله ده چې ستونزه مو د افغانستان د پوهنې وزارت مسولین اوریدلې او په دې برخه کې اقدام وکړي. د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله اومالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.